د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غور کې د امنیت قومندانۍ په مخ کې د چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 100 نور ټپیان کړي. د بدخشان مرکز فیض آباد د وروستي امنیتي وضعیت له حاله مو هم خبرو پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالی محمد سالی د خبرونه اوروي.
طالبانو په افغانستان کې ډیری امریکایي ځواکونه د دوحې له تړونه په سرغړونه توران کړل. په غور کې 12 کسان په موټر بم چاودنې کې وژل شوي. په پاکستان کې لږ تر لږه 10 کسان د مځکې شوېدنې په پیښه کې مړه دي. وسلولو طالبانو تور لګولې چې امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې د بمباریو په کولو سره د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالب ویندویانو رسنیو ته د یکشنبې په ورځ په یوه استولې اعلامیه کې ویلي، د دوحې تړون له مخې امریکایي سرتیري نسي کولی چې له جنګي ساحو پرته په نورو ځایونو کې بمباري وکړي. په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونو ویند سنی لاګې تېره اونۍ ویلي وو، دوی په هلمند ولایت کې وروسته له هغې هوایي بریدونه وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو پراخ بریدونه پیل کړل. لاګې ته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د وری د موافقه سره سم سیوی دی. د لاګیت وینا افغان ځواکونه د اړتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي ملاتړ او پوشش لاندې راځي. ښاغلی لاګیت ویلي و چې په هلمند ولایت کې به د افغان ځواکونو د دفاع لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. خو طالبانو په تازه بیان کې ویلي چې امریکایي ځواکونه په نهر سراج، مرجی، نادالی او نوی ولسوالیو کې پر ځینو سیمو په بمباریو سره د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالبانو یو اونۍ مخکې د هلمند د مرکز لشکرګاه او څو ولسوالیو پر هغو سیمو پراخ بریدونه پیل کړل چې د افغان ځواکونو ترول کې لاندې وي او ځینې سیمې ونیولې. کورونی چارو وزارت وایي د غور ولایت په مرکز پیروسکو کې په موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان دا د طالبانو نه بخښل کېدونکی عمل وباله.
تروریستانو د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل جنایت په دوام نن د غور د امنیت قومندانۍ قراول ته نږدې په منفجره موادو ډک موټر چاودلی چې زموږ 12 ملکی هیوادوالې شهیدان او 100 تنه نورې ټپیان کړي دي. دا یو لوی جنایت او نه بخښل کېدونکی عمل دی.
که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د غور ولایت چارواکو دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. د غور د امنیت قومندانۍ ویان بیا ویلي چې په پیښه کې تر ډیره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اورزګان ولایت محلي چارواکي وایي په دیروت ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنې کې یوه ښځه وژل شوې ده. د والي ویان احمد چاد ساحل ازادي راډیو ته ویل دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا شخ کړی شوی و. دوبالی ویان وی په بل پیښه کې پر یو کور د طالبانو د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې یو ملکی کس وژل شوی او دوه ماشومان ټپیان سی وی دي. تیر شپه هم په دیروت ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د دوو ښځو د وژل کېدو او دوو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی و. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د سولې د هلو ځلو په لړ کې نن سهار ایران ته لاړ. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې پاکستان او هندوستان ته هم تللی و. د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو څانګه وایي چې ښاغلی عبدالله به په تهران کې د ایران له ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د مځکې شوېدنې په پیښه کې یو موټر تر خټو او خاورو لاندې سوی او لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. په دغه مینی بس موټر کې 15 کسان نن له راولپنډۍ څخه سکادو سیمې ته روان و چې د اسلام آباد د شمال په 240 کیلومترۍ کې پراته ده. د پولیسو یوه چارواکي ویلي، د ژغورونکو، کارکوونکي او محلي رضاکاران د ژوندي پاتې سوو کسانو د موندلو لپاره د خاورو او خټو په لرې کولو بوخت دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل پلنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړو د درېدو په هدف لګول سوی تازه اوربند په سرغړونه تورن کړ. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند له تیر شپې ناپیس سوی و. د ارمنستان دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې نن سهار وختي د دوی د دشمن لخوا د توغندیو او توپونو ډزې سوي دي. بلخوا د آذربایجان دفاع وزارت د ارمنستان ځواکونه تورنوي چې د تماس پر هغه کرښې چې دواړه سیال لوري سره جلا کوي د هوان ډزې کړي دي. دا تورونه په اصل کې پوري کړي چې تر دې څو ساتمخ کرمنستان او آذربایجان ویلي و چې دوی پر یو نوی اوربند موافقه کړې ده. او د استرالیا په دویم لوی شار میلبورن کې چارواکو نن د محدودیتونو د کمولو اعلان وروسته تر دې وکړ چې د کورونا وایرس مثبت پیښې پکې په کمیدو سوې. په میلبورن کې د کورونا وایرس د مهارولو لپاره سل ورځنۍ محدودیت لګول شوی و چې اوس خلک کولی سي د مجازو فعالیتونو لپاره دوه ساعته د باندې تیر کړي. چارواکو هغو کسانو ته له نورو د جسمي فاصلې ساتلو سپارښتنه کړې چې له خپلو کورونو 25 کیلومتره لرې فعالیتونه کوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 14 میلیونو ته نږدې سوی او په دې وایرس تر 1 میلیون او 1 لک ډیر کسان مړه شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د غور د امنیت قمندانۍ په مخ کې چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او شاوخوا 100 نور ټپیان کړي دي.
عملي زموږ دوه لسنه ملکي یوادوال شهیدان شوي او 100 تنه نور ټپیان دي. دا یو لوی جنایت ده.
د غرض وسلوال طالبانو د بدخشان مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې، خو د درېمي او څلورمي حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي. طالبان د شخړو له زیاتوالي څه غواړي لاسته راوړي؟
زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسي پیدا کړي.
په دې اړه د امنیتي چارو دی وکتونکو نظر اخیستی د افغانستان د سولې د مرکز پلاوی یو شمیر غړي هم دا نه ردوي چې د طالبانو د بریدونو زیاتوالي به په قطر کې د سولې پر خبرو اغیز ونه لري.
دا جګړه په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیز درلودلی شي.
په کندهار کې د صنعتي تولیداتو د فابریکو د خاوندانو د شکایتونو له حاله مو خبرو وایي د دوامدار برېښنا نشتوالي نامنی او اداري فساد دوی په دې ولایت کې له پانګونې بېزړه کړي دي.
متاسفانه په دا یوه لسیزه کې په کندهار کې 1 متر ځمکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ بیلاروس کې اعتراض کوونکو د چارواکو له ګواښ سره سره نن لاریون پلان کړی دی. راز د خبرونه په دوهمنی مې کې د انصاف پلټک او استاذ دولکو شو هزانو د لټي پروګرامونه هم مې هېروي. د افغانستان کورونا چارو وزارت وایي د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې په موټر بم چاودنه کې لکټر لګه 12 کسان وژل شوی او شاوخوا 100 نور ټپیان شوی. د دې وزارت وایان طارق آرین دا چاودنه یو لوی جنایت او نه بخونکې عمل وباله، که څه هم د دې چاودنې مسولیت تر اوسه چا یو کمیډل نه دی اخیستی، خو د غور ولایت چارواکو دا د وسلوالو طالبانو انکار بللی. له بلې خوا وسلوالو طالبانو چې د بدخشان د مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې، د درېمې او څلورمې حوزې په ځینو مربوطاتو کې هم تحرکات پیل کړي. د کندهار له 2 ولسوالیو هم د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. دا هغه موضوعات چې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړي. د کابل له سړیو سره د اکرام صاحب که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې څه روان دي نن؟
ډیر مننه نوري سه. پایل به د غور ولایت کو نن لغرمی وړاندې یو لس بجې د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د امنیت قمندانۍ ودانۍ ته څیرمه په موټر بم حمله کې 2 تنه ولسی وګړي وژل شوی او 100 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایان طارق آریان رسنیو ته پاستولې پیغام کې ویلي دي چې دا موټر بم چاودنه د غور امنیت قمندانۍ قراول ته نږدې او د خزو او معلولینو شهید نو چارو ریاستونو مخه ته شوې ده چې پراخه مالی زیانونه هم اړولې دي.
تر هغه وروسته د افغانستان خلکو پر وړاندې د خپل جنایتونو په دوام سره د غور ولایت د امنیت قمندانۍ قراول ته څیرمه د خزو چارو شهیدانو او مالینو ریاست ته مخامخ لا چاودیدونکو توکو ډک موټر ته چاودنه ورکړه چې له امله یې زموږ دوه لسنه ملکي یوادوال شهیدان شوي او 100 تنه نور ټپیان دي. دا یو لوی جنایت ده.
د غور د والی ویان عارف عابر هم رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې د مرګ ژوبې تر څنګ پراخ مالی زیانونه هم اړولې دي. د غور د ولایتي روغتون یو مسول ډاکټر محمد نصرت ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ټپیانو شمیر په زیاتېدو دی او خای چې د قربانیانو په شمیر کې هم زیاتوالی راشي. هغه ویډیوګان او عکسونه چې لسیمې اخیستل شوې دي او په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي ښکاري پکې داسې چې چاودنه ډېره زوروره وه او شاوخوا مکورونو ته او شاوخوا مارکیټونو ته هم زیان اړولې ده. په سیمه کې عین شاهدان هم د مرګوبلې شمیر زیات خودلې ده. که څه هم د دې پیښې مسولیت چانه ده منلې، خو سیمایزو چارواکو ویلي چې دا د طالبانو کار ده. دلته په کابل کې پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزي د فیروزکو نننې موټر بم برید دغه حمله غندلې ده او د افغانانو سره ښکار دښمنی بللې ده. خغلی کرزي ویلي دي چې دا برید د سولې بهیر د کمزوري کولو په موخه باندې شوې ده. لغور وره خو نورې سه له شمالي ولایت بدخشان راپورونه وایي چې د بدخشان مرکز فیض آباد اتمه ناحیه د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. اوس مهال په دریم او څلورمه ناحیه کې هم د ډزو غږونه اورېدل کیږي او فکر داسې کیږي چې په دې دوو ناحیو هم طالبانو ډلیزه حمله کړې ده او التم جنگ روان دی. د بدخشان د امنیت قومندانۍ ویان ثناء الله په سیمه کې رسنیو ته ویلي دي چې له سهار راهیسې په دې جګړه کې تر دې دمه شل طالبانو ته مرجوب لوخته د غشان په دریمه امنیتي حوزه کې درې امنیتي سرتیری، افغان امنیتي سرتیری وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. خغلی سناوره ده هم ویلي دي چې په دغه ولایت کې په کافي اندازه افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او ډیر ژر به دغه لاسه وتلې سیمې بیرته ونیول شي. په دې ولایت کې نورې سیب له جګړې سره سم مخابراتي اړیکې هم قطع شوې دي او د دغه جګړې لامل په ځنګړي ډول د اتمی نه هی لامل چې د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د فیض آباد او بهارک لار هم تړل شوې ده. دغه لار د فیض آباد او د بدخشان د دولس ولسوالۍ سره نخلوي. تر دې دمه د دغه جګړې لامل هلته ملکیانو ته د اوختو تلفاتو پاړه باندې کوم راپور نه دی ورکړل شوی. له بدخشان کده کندهار په لور باندې ولاړ شو. په کندهار کې امنیتي مقامات وایي چې د یاد ولایت په خوراباک او تختپل ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه په شا باندې تمبولې دي. چارواکو ویلي چې په دې دواړو پیښو کې 28 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال بارگزی نن رسنیو ته ویلي دي چې د ډیورن فرضي کرخه تنګ دي وسلوالو د خوراباک ولسوالۍ په مرکز ډلېز بریدونه وکړل چې په وینا باندې د افغان قواو له خوا پر شا تمبول شي او دولس وسلوال طالبان پکې وژل شوی دي. دغه راز نوموړي ویلي دي چې د تختپل په ولسوالۍ ملید سیمه هم د پولیسو په مرکز باندې طالبانو حمله کړې ده چې 14 وسلوالو طالبانو په وژل کېدو باندې دا حمله هم پای ته رسیدلې ده. د تختپل ولسوالۍ د حکومت ولسوالۍ پوستا د ملیت په نوم باندې چې لدین وړاندې په تیر یو میاشت کې دوه ځل د وسلوالو طالبانو په لاس باندې سقوط شوی و. د دې زیاتره پیښو په اړه باندې تر دې د وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. بلې نورې سه
بلې اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. بیا هم په امنه کې تمکیغو د غرض د اورزګان چارواکي هم وایي چې په تیرو څلور ورځو کې په دهراوود ولسوالۍ کې یولس افغان سرتیری او تر شلو ډیر طالبان وژل شوي. د چارواکو په وینا دغه ولسوالۍ اوس د طالبانو په محاصره کې ده او پر ولسوالۍ ټولې لارې تړلې دي. د غرض چارواکو ویل چې تیره شپه پر یو کور د هواندې مرمۍ د لګېدو په پیښه کې هم دوه ښځې وژل شوي دي. مخکمو اوریدل چې غور په مرکز فیروزکو کې نن په یو درنه چاودنه کې په لسګونو کسانو ته مرجوب لوخت کته هم طالبانو تر اوسه دغه چاودنه چې د امنیه قومندانۍ په مخ کې شوی مسولیت نه دی اخیستی. خو افغان چارواکي د طالبانو کار بولي. له غور اور اخوا په شمالي ولایت بدخشان کې وسلوالو طالبانو چې د دې ولایت مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې، د درېمې او څلورمې حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي دي. په هلمند کې پر ناکراریو سربیره لکه څنګه چې مخکې مو ویل د څنګلوري اورزګان ولایت ځینې برخې هم ناکرارې دي. طالبان ولې په وروستیو کې په تېره بیا پر ښارونو یا ګڼ مېشتو سیمو حملې زیاتې کړي. په دې اړه مې مخکې د امنیتي چارو کتونکي او د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره د ټلیفون لارې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې طالبان د شخړو له زیاتوالي څه غواړي لاسته راوړي.
طالبانو د فتح چې دوی فتح بولي تر دې عنوان لاندې په مختلفو ولایتونو کې تشدد ته ادامه ورکړه او تشدد د پخوا په پرتل څو چند کی تاسو ولیدل چې په دې اخیرو څو ورځو کې د پر هلمند باندې د دوی حملات واقعا
پښتون صاحب بله مونږ ولیدل اما دوی څه وړي ولی الته د قطر کې د سولې خبرو ته ناس دي او دا هغه فرصت دی وخت چې باید د دوه لورو ملکچی پلاوی یو څه د افغانستان د جګړې له اړخه هم ذهنیتونه آرام وي خو دا مستقیما په غوی باندې اغیز کوي موږ بیا هم نن غږیدلو د افغانستان د سولې د ملکچی پلاوی له غړو سره دوی ویلي چې لروانی پلاوی ټول اغیزمن شوی ملکچی پلاوی غړي
بالکل ما غوښتل چې دغه موضوع تراسم په نهایت کې د طالبانو هدف د حملات په داخل د افغانستان کې او تشدد څو چند کول په حقیقت کې د قطر په خبرو کې خپل لاس بالایي ښکاره کوي دی غواړي دا ثابت کړي چې موږ افغانستان په جنگ نیولای شو پس نو مقابل طرف چې د افغانستان جمهوری اسلامي حکومت ایحت دی ورته ناست دی غواړي هغوی په رواني لحاظ در خپلو غوښتنو د قبلولو لاندې راولي همدا دلیل دی چې دوی د بین المللي ټول پروتوکولونه د پښو لاندې کړل د امریکای سره د توافقاتو خلاف په افغانستان کې جنگ عملا شروع کړي په زرهاو انسانانو د کوروز به کور کړل او دی غواړي ګټه وکړي په حقیقت دا دی چې
پښتون صاحب
د تنفر سره مخامخ
پښتون صاحب له ځباندې یوې میاشتې رئیس دوړ لور سره ناسې تر اوسه پورې لا کړنلار باندې سلا شوې نه دي دا چې اوس وضعیت داسې وي ورسره دا چې د خبرو پر اساسي اجنډا دوی خبرې پیل کړي نو هلته به وضعیت ډول وي
سل په سل کې همدا ستونزه ده چې د افغانستان اکثره خلک په دې عقیده دي چې طالبان پر سل معتقد نه دي صرف دوی وخت رانیسي او وخت په دې خاطر رانیسي دوی دا فکر کوي چې امریکایان په 2021 کال د مې په میاشت کې د افغانستان څخه وځي او خصوصا د ولسمشر ټرمپ د اخیری ټویټ چوکي چې زره دې کال تر اخیره وزم دا د ایلمن د جنگ یو عامل هم د دغه ټویټ څخه چې دوی ډیر تشویق سول او دا فکر وکي چې میدان مشترک حادثه او موږ په جنگ د وطن نه وایو
له داخله د خلکو غوونه پورته کیږي چې هیله کوي له دوړو لورو په تیر بیا له طالبانو چې اور کم کړیش خلک کم کړی او اوربند تغړه کیږي د دغه سولې د خبرو سیمیز ملاتړی او نړیوال ملاتړی په تیر بیا امریکایان دغه وضعیت چې ګوري چې وسلوال طالبانو حمله زیات کړی ولی په دوی باندې کافی فشارونه نه راوړي چې شخړه کم کړي ک اوربند تغړه نه کړي
فکر کوم چې دغه اوس اخیری عملیات چې په یلمن کې وسوله طالبان په دې پوسوله چې امریکایان د پروتوکول مطابق دوی مجبور دي عمل وکړي ځکه په پروتوکول کې پر لوی شارو حملات کول او جنگ په کمولو کې کوشش کول دي ناکام وسوله د خارجي اتباو یا د تروریستي شبکو سره د دې روابط وس عملا طالبان مني په خپل خبرو کې چې موږ سره خارجي اتبار سره دي په لحاظ مجبور دي چې په یلمن په جنگ کې خپل قوا او فشار کارسو الته د دوی بمباري وجدل سولې د افغان قوا په څنګ کې او وس طالبانو ته پیغام ورکړل
شوی دی چې دوی خلاف ورزکړه پښتون صاحب که دا پیغام ورکول شوی لشکړګا خو څو ورځې مخکې جګړه روانه وه فیض آباد ولی فیض آباد دغه د اتمه حوزه طالبانو نیولې د خو دوی د قلمرو حوزه نه و چې دوی ادعا کوي چې موږ هغه سیمه بیرته نیسو چې پخوا زموږ په کنټرول کې وي یا درېمه او څلورمه حوزه کې تحرکات پیل کړي دي
ما تاسو ته وویل چې یو شی بلم به په نظر کې ولرو چې د کویټې رهبری یا د پاکستان کې دوی رهبری ده د اکثره د داخل د جنگ خلک د هغوی په خوله ډیر نه دي ډیر شان د هغوی د غشتونو او توقعات سره خلاف کی دوم حالت یاد دی چې دوی په مختلفو ځایو کې لکه په غور کې انفجار شوی دی پر روزګان کې عملیات شوی دی هلمند او داری فیض آباد او شاید سبا په نور ځایو کې وي زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسی پیدا کړي هم د همدغه برلاسی په خاطر کوشش کوي په داخله د افغانستان کې تشنج سوچند کې
د امنیتی چارو کتونکو او د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وړاندې به ووري چې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی یو شمیر غړي وایي چې د جګړو شدت په قطر کې د مرکچی پلاو پر روان هم بد اغیزه کړې ده
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلونکې ده هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي
اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني
په قطر کې د افغانستان د دولت د ملکچی پلاوی یو شمیر غړي وایي طالبانو په هلمند بدخشان او یو شمیر نورو سیمو کې ورستۍ حمله د خپل قدرت اخکارولو او د سولې پر خبرو د اغیز په هدف تر سره کړی دی دو مرکچ پلاو د مرکچ پلاو دو غړو فوزیه کوفی او شریفه زرمتی ازادر روتول طالبانو هڅه کړې ترڅو په دغه ولایتونو باندې د حملو لارې د مذاکرات پر بهیر تر رواني فشار لاندې راولي. نور حال د ازادر روتول خبريال دی ونادر پر پورت کوي.
د هلمند پر مرکز لخکرګه د طالبانو د حمله نن لسمې ورځې پوره کېدو سره په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر طالبانو توندې نیوکې کړې دي. د افغان پلاوی یو شمیر غړي وایي د هلمند او بدخشان ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو حمله او د تاوتریخوالي لوړې کچې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو اغیز کړی دی. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي ویلي طالبان باید له جګړې لاس واخلي ځکه چې د جګړې لاري خپل مخه ته نشي رسیدلی. په ورته وخت کې د مذاکراتي پلاوی او بل غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل
جګړه د افغانستان په ټولو وګړو باندې بد اغیز کړی دی. په هر سیمه کې چې جګړه وي نه یوازې داسې دی سیمه خلک متضرر کوي بلکې د افغانستان په ټولو وګړو باندې منفي اغیز کوي. همداشان دا جګړه د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت د پلاوی او د طالبانو د پلاوی ترمنځ په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیز درلودلی سي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې وسلوالو طالبانو جګړه تیزه کړې ده. تازه د غړډلې د بدخشان په مرکز فیض آباد او خواهان ولسوالیو حمله کړې دي او د رسمي سرچینو په وینا د فیض آباد اتمه ناحیه نیولې ده. د افغان سولې مذاکراتو کې د حکومت د اصلي غوښتنو لړلې یو هم د بشر دوستانه اوربند عملی کول دي. هغه څه چې د طالبانو ډلې نه مني په ورته وخت کې د سولې او جګړې مطالعاتو انسټیټیوټ مشر تمیم آسی وایي د طالبانو ډله د سولې خبرو کې د امتیازاتو اخیستلو لپاره غلطه محاسبه لري او د دې ډلې د حملو ډیرې دل به د سولې مذاکرات ناکام کړي.
ورستر بلی د تاوتریخوال ډیرواله د دې ښکارندوی کوي چې جګړه د طالبانو اصلي ستراتیژي ده او سوله د دې ډلې یو تاکتیک دی. خدا د طالبانو غلطه محاسبه ده ځکه چې د تاوتریخوال ډیرواله د سولې مذاکراتو د ناکامېدو لامل ګرځي چې افغانستان به نوی فصل او د کورنیو جګړو ته داخل کړي. هوښیارانه محاسبه به همدا وي چې د تاوتریخوال کمېدو وربند ته تن کېږدي او د مذاکراتو
که څه هم په وروستیو څو ورځو کې د طالبانو لخوا د حملو ډیرېدو سره د افغان دولت مذاکراتي ډلې غړي نادری ګواښ کړی و چې که وضعیت همداسې ادامه ولري دا پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو ډلې پر وړاندې د نړیوال ټولنې او افغان حکومت خاموشي په اړه هم پښتنې او نیوکې مطرح کیږي. همداراز د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د جګړې وضعیت د بدلیدو په حال کې دی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان
در مجموع وضعیت در ولایت هلمند به خصوص در اطراف شهر
په ټوله کې هلمند کې اوضاع په ښه کېدو ده. په هغه برخو کې چې طالبانو نفوذ کړی و هغه سیمې پاک شوې دي. هغه سیمې پاک شوې او زموږ د کنټرول لاندې دي. زموږ عملیات په محتاطانه ډول پر مخزی ترڅو ملکیانو ته مرجوب لوانوړي ځکه چې طالبانو د خلکو کورونو کې څنګه نیولای دی.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې هلمند ته تازه دمي ازواکونه لیږلې دي. د هلمند جګړه د نږدې 15,000 کسانو د بیځای کېدو لامل شوی او د بشر حقوقو ځینو بنسټونو خبرګونونه هم راپورته کړي دي. همدارس له دې وړاندې حکومتي سرچینو طالبان د هغې ژمنې په نقص تورن کړي و چې په لویو ښارونو به حمله نه کوي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او وایي چې دوی په لویو ښارونو حمله نه دي کړي بلکې هغه سیمې نیولې دي چې له دې وړاندې د دوی تر واک لاندې وي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان وایي په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د برېښنا نشټوالی نامنیاوې اداري فساد کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونې په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کېږي. د کندهار صنعتکارانو او سوداګرو وایي دغه ستونزې د دې لامل شوې چې له شاوخوا 230 فابریکو څخه 340 فابریکې وتړل شي او دغه راست د کورنیو تولیداتو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو تولیدات وده وکړي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې تفصیلي راپور لري.
لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د یو فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګلنواز شوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکې کې چې برېښناوي 110 کارکونکي او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکونکي کار کوي. ګلنواز شوانی
فابریکې کې چې حالات نورمال یا برخولو تقریبا 110 کسه کار کوي، خو اوس موږ هغه 110 کسه رسولي.
شاغلی شیوانی 15 کاله مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکې پانګونه وکړه، خو چارې هسې چې هیلې درلوده په نو لاړې.
ماول ستونزه موږ د برېښنا نشتون دی، دوم ستونزه د شریک قبالو د نشتون دی، درېم ستونزه مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانو کې، څلورم ستونزه مو د زیربنا نشتون دی، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر سته او که فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیلو برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنۍ ترڅنګ د کورنیو تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشټوالی هم پر کورنیو تولیداتو ناوړه اغېز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو ولې فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیم اندازه فروشات نه لرو.
دا افغان صنعتکاران وایي له بهاره په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو څخه په وارددونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کورنۍ تولیداتو بازار خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشتوالي وروسته دا خپل دوهم ستونزه بولي:
دوهم مشکل مو دا دی چې موږ کم شي چې خودکفایه لرو په ملک کې د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
کندهار کې دا مهال یو سلاته شفته فابریکې فعالې او دروت سلویش نوری غیر فعال دی. د کندهار د صنایع خونی مرستیال نعمت الله نعمت وای ډیر خلک ستا چې پنګونی ته چمتو دي، خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو او موږ ته چې کوم برېښنا په کافي اندازه باندې نشته. تر اتیا څخه ډیر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پنګونه وکړي. متاسفانه په دا یوه لسیزه کې په کندهار کې یو متر ځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوې او دا مازله هم داسې پاته ده چې خلک باید دوام لاس دریم لاس په تور بازار کې د ځکه رانیسي، ولې صنعت ته باید ځکه ورنه کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریبه ځمکه نوی ښارګوټی جوړیږي. ښاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا په راتګ سره او د سولري برېښنا د تخنیکي وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزه هم حل شي.
یغه ماشینري کابل ته رسیدل انشاء الله کېدای شي یوونه دوه کې راشي چې هغه ناس شي ان شاء الله د مریض برېښنا نام چې هغه ځانګړي د صنعتي خارګوټو لپاره تمرکز دا او چې اکثریت پر خېدو ته ورکول شي هم د ستونزې بیره فشي. نامنی تاسو ته معلومه ده چې یو په صنعتي خارګوټی نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نام نشته. ده من کوښښ کوم چې صنعتي خارګوټه د دغه نوې سروې او یا د تصفیه په حساب باندې چې یا واره د مرز معلوم من حتی د تلوالو چې د نه دیوال تاو تر څو د دوه امنیت خوندي شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا یو نیم سل میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند له کجکي څخه 40 میگاواټه برېښنا ترلاسه کوي چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پارچاویږي. دغه راز 15 میگاواټه برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکي وسایلو د نشټوالي له خاطره ډیر کله فعالیت نسي کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چارې هم چې دوه کاله مخکې پیل شوی د کرونا وبا د خبرې دو سره په ټاپه درېدلی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په بیلاروس کې اعتراض کوونکو د چارواکو له ګواښ سره سره نن یو لاریون پلان کړی دی. اعتراض د الکساندر لوکاشنکو د واکمنۍ پر ضد د حکومت د غرض پر مظاهره کوونکو د ډزو ګواښ هم کړی. نور حال د ازادي راډیو د خبرې د مرکزي څانګې د راپور په استناد له اسدالله لودین اورو.
بلاروس له تیرو څه باندې دو میاشتو راهیسې د الکساندر لوکاشنکا د واک پر ضد د اعتراضونو او مظاهرو ډګر ګرځېدلی. مظاهرې د اګست د 9 نیټې له انتخاباتو وروسته پیل شوې. هغه ټاکنې چې پایله کې لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ولسمشر اعلان شو، خو مخالفین یې وایي دای په درغلیو بریالی شوی. د لوکاشنکا سیاسي مخالفې او ټاکنو ته نوماندې سویتلانا تیخانوفسکایا چې لیتوانیا ته تښتېدلې د بریا ادعا کړې چې پلویان هم ورسره همغږی دي. تیخانوفسکایا او پلویانو یې دا اونۍ خپل فشار زیات کړ او لوکاشینکا ته یې ضرب العاجل وټاکه چې د اکتوبر تر 15مې له واک لرې شي، که نه د دوی په ټکو ولس به یې په وړاندې راپاڅېږي. اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو دا رد کړې چې لوکاشینکا دې د بلاروس د مشروع مشر په توګه ومني. پرون شنبه هم پلازمینه منسک کې لسګونه ښځو اعتراض وکړ چې د بشري حقونو د یو بنسټ ویاسنا په وینا پولیسو ترې شاوخوا دېرش تنه ونیولې. نن د اکتوبر په 13مه هم ټاکل شوي زرګونه کسان منسک کې مظاهره وکړي. دا د هغو مظاهرو لړۍ ده چې هره یک شنبه ترسره کیږي. دغلته پرون چارواکو ګواښ وکړ چې پر مظاهره چانو به ډزې وکړي. له دې وړاندې د بلاروس د کورنیو چارو مرستیال وزیر ګواښ کړی و چې که اړتیا پېښه شي پر مظاهره چانو به ځانګړي تجهیزات او وژونکي وسلې وکاروي. امنیتي ځواکونو تر اوسه د مظاهره